پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشایزه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. ویم په پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د صدر اعظم په توګه په لومړني بهرني سفر نن سعودي عربستان ته ځي، خو تر هرڅه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبې په ماخوستن په یوه پوسته کې یو پولیس خپل نهه همکاران په ډزو وژلی دي. امریکا سره له راتلونکې اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. ښاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې وویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي. د زیاته کړه
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات بر روی مردم بسته شود، همه راه های زندگی صلح‌آمیز نیز بر روی مردم بسته خواهد شد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې دي. دوی ادعا کوي چې د دغه کمیسیون کارونه شفاف نه دي. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبې په مخستن په یوه پوسته کې یو پولیس خپل نهه همکاران په ډزو وژلي دي. په چاربولک ولسوالۍ کې د پولیسو یوه چارواکي محمد الدین خنجر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه حمله کې یو پولیس ټپي سوی او درې نور ورک دي. خنجر وایي حمله کوونکی د همدې ولسوالۍ د یوې بلې پوستې پولیس و چې د پیښې له ځایه تښتېدلی دي او داسې ښکاري لکه له طالبانو سره چې یو ځای سوی وي. ده ویلي چې ډزې کوونکي د پیښې له ځایه ټولې وسلې ځان سره وړي دي. طالبانو د چاربولک ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د راروانو انتخاباتو په وړاندې نامنی لوی ستونزه وبلله. تا دمي چې یاماموتو چې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته خبري کولې په دې اړه داسې وویل:
The parliament elections will undoubtedly be a major test for Afghanistan.
They will be le shaka da ولسی جرګین انتخابات به د افغانستان د ځوانو دیموکراتیکو ادارو لپاره لوی آزموینه وي. د رای ورکولو یو پر دریمه برخه مرکزونه به چشمیرې و زر ترسیږي د نه امنیو له کبله تړلې وي. دې مسئلې د انتخاباتو د سراسرې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. عمده پوښتنه دا نه ده چې انتخابات به مناسب وي که څنګه، بلکې پوښتنه دا ده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدودیتونه څنګه مدیریت کړي.
تیره شپه د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل سوې وه. ښاغلی یاماموتو وویل یوناما به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلې یا میزان په 28مه وسی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. امریکا سره له راتلونکي اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. د امریکا حکومت پرون دا اعلان وکړ چې د نړۍ د 200 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ یو نوی اقتصادي ټکر بلل کیږي. نوې تعرفې به د لاسي بکسونو، وریجو او منسوجاتو په شمول د چین پر تقریبا 6000 موادو ولګیږي. چین دروان کال په ترڅ کې پر پیکینګ د امریکا د 50 میلیارد تعرفې په عکس العمل کې د امریکا پر سویابینو او نورو کرهنیزو محصولاتو تعرفه لوړه کړه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی دی چې که چین د دې اقدام په عکس العمل کې پر امریکایي موادو تعرفه ولګوي، نو پر چینایي موادو به د تعرفې لوړولو دریم پړاو پیل کړي. د امریکا حکومت پر راتلونکي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 1500 ته د کمولو پیشنهاد کړی دی. دا پیشنهاد پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د بشري مرستو ډلو لا د مخه په 2013 کال کې د امریکا د 15000 کډوالو د منل کېدو پر مسأله انتقاد کړی او دا شمیر یې کم بللی دی. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په وار وار په امریکا کې د کډوالو پر ضد ژغ پورته کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه بیان کې ویلي دي چې د کډوالو په اړه د حکومت پالیسي د امریکا د ملي ګټو لپاره ده. او دا تګلاره په نور نړۍ کې ل اړینو خلکو سره د مرستو لپاره د واشنگتن توان مندي زیاتوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د وکمنې په ورستي کال کې 15,000 کډوالو ته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه، او د روسیې یو پوځي څارونکي الوتکه له 14 عملیې سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لادرکه شوې ده. سی این این تلویزیون د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې دا الوتکه شایي په خطا سره د سوریې د دافع هوا ځواک لخوا ویشتل شوې وي. بل لور ته د روسیې د دفاع وزارت نن ویل د دوی الوتکه په هماغه وخت له رادار ورکه سوه کله چې اسرایلي F-14 ډوله جنګي الوتکو د سوریې په لازقیه ولایت کې بمباري کوله. په سوریه کې میشت د روسي پوځ د لادرک الوتکې د موندلو عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو غونډه وکړه. دغه ائتلاف د مشرتابه پلاوي غړي احمد ضیا مسعود وویل چې حکومت غواړي په تقلب سره خپل کسان پارلمان ته ننباسي. دوی وویل چې د دغه ائتلاف لخوا د حکومت د انتخاباتو په وړاندې به د دغه ائتلاف مبارزې دوام کوي او نه غواړي چې د ده په خبره له تقلب ډک انتخابات وشي. اخوا د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي دي چې اوس وخت تر ټولو ښه او شفاف انتخابات ترسره کیدلای شي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش بیا وایي چې که د انتخاباتو مخه هر څوک ونیسي د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول به وي.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن سعودي عربستان ته ځي. دا له هغه وروسته چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شو، بهرني هیواد ته د لومړی سفر دی. او د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي نن په کابل کې غونډه وکړه. دغه ائتلاف مشرتابه شورا غړي احمد ضیا مسعود ویل چې حکومت غواړي له تقلب ډک انتخابات ترسره کړي او خپل کسان پارلمان ته ننباسي. دا چې احمد ضیا مسعود دا خبرې چیرته کړي او کوم نور مسایل یاد کړي دي، اکرام الله اکرام د غونډه د غونډې ته ورغلی و. همداسې به را سره د ټلیفون په کرخه د اکرام صاحب سړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. احمد ضیا مسعود څه وویل؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف اجرائیه رئیس احمد ضیا مسعود په دغه خبری غونډه کې حکومت ته ګواښ وکړ چې دوی اوسني مدني حرکتونه د دې ائتلاف همدغه ډول د مدني حرکتونو په وړاندې باندې دغه ډول نظامي غبرګون ښي، پوځي غبرګون ښي، نو دوی به نورې لارې په مخکې لري، د هغوی نه به استفاده وکړي تر څو د تقلبي انتخاباتو، د دوی په وینا باندې د تقلبي انتخاباتو مخه ونیسي. هغه وویل چې حکومت هڅه کوي چې د تقلبي انتخاباتو ته د درغلۍ نه ډکو انتخاباتو ته لاره هواره کړي او خپل خلک پولیسي جرګې ته واستوي تر څو داسې ولسی جرګه جوړه کی چې د حکومت په خدمت کې وي او د حکومت د خبرو تر تاثیر لاندې وي. نوموړي د جلال آباد مسلې ته په اشاره سره وویل چې 13 شپه د جلال آباد د انتخاباتو کمیسیون دروازې چې دوی تړلې وي، په هغه باندې حکومت نظامی یا پوځي یرغل وروړې دی او پولیس ورغلې دي. کسانی په ډزو باندې زخمیان کړي دي. دوی اعدام دا و چې 8 کسانی په ډزو باندې زخمیان کړي او 40 کسانی ژوندۍ لزانونو سره وړي دي. لدین وړاندې په هرات کې مورته پیښه شوی په اختارامې د ډول باندې ول چې دا کسان باید حکومت راخوشي کې کنه دوی په نورو لارو چارو باندې غوړو کې بلې سره
د انتخاباتو د کمیسیونونو دفترونو د تړلو نه پرته دوی د هل لارې څو وړاندې کړلې چې څه باید وشي انتخابات خو باید ترسره شي په څه ډول دوی غواړي چې ترسره شي یا کوم څه وایي دوی
دوی دوی اصلا پټوله کې د درغلې نه د پاکو انتخاباتو غوښتونکي دی خو وايي کچرته زمونږ د اعتراضونو په نتیجه کې انتخابات ځنډیږي هم ودی ځنډیږي خو دوی په وینا باندې چې له ناپاکو انتخاباتو نه چې تر سره کیږي دغه نه انتخابات خدي تر هغه پورې چې دوی غوښتنې نوي منل شوي د پاکو انتخاباتو نو دوی خپل دغه مدني اعتراضونو ته پام دې شک باندې دوام ورکړي دوی په کابل ښار کې د ډیرو لوی مظاهرو د کولو په اړه هم چې بوسنی مدني اعتراضونه نتیجه ورنه کې دا کار به
وکړي مننه اکرام الله اکرام چې د لوی ملي ائتلاف د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل احمد زیام مسعود حکومت ته غوښ کړی دی چې کله دوی د مدني حرکتونو مخاوني سينو دوی به نورې لارې چارې ولټي او په کابل کې به لوی مظاهرې تر سره کړي حکومت اعلان کړی دی چې د انتخاب د کمیسیونونو د دفترونو د تړلو او دغه پروسې د په وړاندې خند رامنځته کوونکو سره به قانوني چلند کوي او همدارزي پولیسو نور ځواکونو ته امر کړی دی چې د اړتیا په وخت کې د زور هم یا د قوین هم کار واخلي په داسې حال کې لوی ملي ائتلاف د تقلبي انتخاباتو اندېښنې څرګندوي چې د افغانستان د حکومت لوړپوړي مشران وایي چې اوس وخت د انتخاباتو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده او د دوی په نظر تر ټولو شفافه او عادلانه انتخابات ترسره کیدلای شي ورزو کابل ته په کابل کې بیا هم د افغانستان جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش لخوانند انتخاباتو په اړه هم خبرې شوې دي هغه ویل دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقوقو تر پښو لاندې کول دي او هر هغه څوک چې دا کار کوي باید په دې پوه شي چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي اجمل تورمان د سرور دانش خبري تعقیب کړې دي همداسې به د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب مهرباني وکړي
بل ستنګز سپتاسي عبد ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل او اکرام صاحب هم ویل د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل کېدو د حکومتي مشرانو تن خبرګونونه راوړل دي د افغان ولسمشر لومړی دوهم رسیال سرور دانش نن په کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال د موضوع ته اشاره درلوده او دا شنامالي د عمومي ګټو د اساسي قانون حکم سره سقاره سرغړونه وبلله خغلی دانش په دې اړه وویل
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات از طرف هر کسی
دی وی د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چوي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او خلکو د قانونو ښکارا نقص دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی د یادونه ده چې افغانستان لوی ملي ائتلاف چې په خوای د غواخ کړي او غوښتنې ونمنل شي د انتخاباتو جوړیدو مخه بوونی سي لتیرو څور زیرا هيسي په هرات ولایت کندوز او بلخ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر دفترونه تړلي او د یو شمیر مخته د پلات خمی درولي چې په هرات ولایت کې 13 ورځ دغه دفتر برته د امنیتي مسولینو پامکاري پلانستر شو په ننګرهار کې هم مخکمه په گزارش کې اوریدل چې په دې هم اقدام شوی په ننګرهار ولایت کې او کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د کسانو په وړاندې به ودرېږي د یادونه د 13 ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس هم د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرو کې ویل چې دغه کړنې له ملي پروسې څخه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي ستانکې سره د انتخاباتي نظام بدلون له بایومټریک سیستم نه استفاده او د رای ورکونې د نوملیکنې بهیر د لوی ملي ائتلاف غوښتنې دي چې دوی وایي دا باید ومنل شي خو د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتو نیټې ته په کتو وایي چې دا غوښتنې له منطقه لري دي
او ډیره مننه کوم اجمل تورمانو چې د افغانستان د جمهور رئیس د دویم رسالو نورو حکومتي چارواکو د حقوق پرګونو په اړه موږ ته جزئیات راکول چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د تړلو په اړه باندې کړی دي دی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل به د خلکو د اساسي حقوقو تر پښو لاندې کول وي او دوی دغه کار کلک مخالفت وکړ د لوی ملي ائتلاف پلویان وایي چې موږ به خپل مدني نافرمانۍ ته دوام ورکوو او نه غواړو چې له تقلب ډک د دې خبرې له تقلب ډک انتخابات وشي
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له حساسو سیاسي مسایلو به هاخوا ورشو، د اقتصاد نړۍ خبرونه به له رحمت الله افغان واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له مسکاو او بیجنګ سره هوایي دهلیزونه پرانیستل سي. د دغه وزارت وین مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تفاهم نامه له لوړاندې لاسلیک سوې او د بایو پاړۍ هم له هوایي شرکتونو سره خبرې سوي دي. نوموړی وایي چې د هوایي دهلیزونو پرانیستلو هدف خصوصي سکتور او د صادراتو زیاتوالي ته د حکومت د ځانګړي پام په معنا ده. ښاغلی قوقندي زیاتوي چې افغانستان له یو شمېر هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې تر اوسه یې شاوخوا د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وچ او تازه میوه او نور افغاني محصولات نړۍ ته صادر کړي دي. په تېر یو کال کې د دهلیزونو له پرانیستلو تر دې دمه د کابل کندهار له هوایي ډګرونو د هندوستان دهلی د قزاقستان الماتا د ترکیه استانبول او د عربستان جدي ته 109 هوایي پروازونه سوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست وایي چې نن ورځ د دغه ولایت د مرکز شاوخوا 50 ښځو ته د زده کړې دویم پروګرام پیل سو. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې به یو شمېر بیوزله او بې سرپرستو ښځو ته د کور په حویلۍ کې د کورنیو باغچو د سبزیو د پروسس د اوبو چمتو کولو د مربا او اچار د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړل سي. دغه پروګرام د درې ورځو لپاره د چپلومړي سر کې د ګردیز ښار 50 بې سرپرست ښځو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي او نورو توکو بای یو بوري 50 کیلوي خزاقي وړو 250 افغاني، د بوري یو 50 کیلوي بوري 1450 افغاني، یو درنی منای دوري جو بوري 2040 افغاني، د غړیو 14 لیتره ټیم 1040 افغاني، او لدی سربیره 1 لیتر پټرول 550 افغاني او 1 لیتر ډیزل 140 افغاني. او اوس هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغاني یو بای یو امریکایي ډالر 50 افغاني 10 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغاني 50 پوله، یو سترلینګ پون 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغاني 90 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1540 افغاني.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. آدرسونه مو دي azadiradio.com او facebook.com/azadiradio. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. ریاض ته د عمران خان د سفر په درشل کې داسې اوازې خبرې شوې چې د پاکستان نوی حکومت ښایي له خپلو متحدو هیوادونو څخه نور پورونه وغواړي. په دې اړه احمد تکل جزئیات راټول کړي، هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، ریاض ته د خان سفر اجنډا معلومه ده؟
عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه وخت تل رسیدو وروسته بهر ته د لومړني سفر په ترڅ کې ریاست ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل چې عمران خان د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه د دوه ورځو په مخه سعودي ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې عمران خان به له سعودي چارواکو سره وګوري او له ولیعهد سره به هم د دوارخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې پاچا به په شاهي ماڼۍ کې خان ته رسمي میلمستیا هم وکړي. فرانس پرس خبري اژانس د یو پاکستاني چارواکي له قوله په راپور ورکړی چې نوموړی وایي عمران خان به له سعودي مشرانو سره په کتنه کې د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. د عمران خان د لیدو کتو د جزئیاتو او اجنډا په اړه تر اوسه پورې همدومره معلومات په رسنیو کې خپر شوي دي، نو وروسته د ورځې په جریان کې به معلومه شي چې
سفر خو باتمن نن د ورځې په اوږدو کې
نن د ورځې په اوږدو کې ده. بله،
دا راته وایي چې په داسې حال کې چې پاکستان له زیاتېدونکو او نوي اقتصادي او سیاسي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، نو له یو شتمن هیواد چې عربستان دی، لغوی نه د عمران خان د سفر ګټې به څه وي پاکستان ته؟
دا سفر دقیقا یوه میاشت وروسته له هغه پلان شوی چې عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خپلو پورونو د پریکولو په برخه کې له لوی بحران سره مخامخ دی. داسې اوازې هم شته چې ښایي نوی صدر اعظم له خپلو متحدو هیوادونو چې سعودي عربستان هم طبعا پکې شامل دی د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورو پورونو غوښتنه وکړي. عمران خان او کابینه د بې ثبات اقتصادي حالت د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیتونو د اوبو د کمښت او د وګړو د زیاتېدو په ګډون له بې شمېره ستونزو سره مخامخ دی. د پورونو د پرې کولو د بیلانس بحران هم یو له همدغو بحرانونو دی او پاکستان تمه لري چې سعودي عربستان او همداراز چین به له اقتصادي بحرانه د دې هیواد د ژغورنې لپاره 2 میلیارد ډالره پور ورته برابر کړي. څو دا هیواد د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د زیاتو پورونو اخیستو ته مجبور نشي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد ښایي له سعودي عربستان څخه د 4.5 میلیارد ډالرو او له چین څخه د 2 میلیارد ډالر البته شاوخوا تقریبا د دې ډول پور غوښتنه وکړي، خو خپلواکو سرچینو دا راپورونه نه دي تایید کړي او ویل کېږي چې د سعودي پور ښایي یوازې د تیلو د اخیستو پر مصارفو ولګول
شي. له زیاته مننه کوم احمد تکلو چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. عمران خان به نن سعودي عربستان ته ولاړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کابل کې د افغانستان غاک په نوم د بشری مرستو یا د ځواب ورکولو ټولنیز مرکز د ملګرو ملتونو د UNOPS ادارې لخوا پرانستل شو. د ملګرو ملتونو ځانګړي مرستیال په افغانستان کې د بشری مرستو همغږي کوونکي د دوشنبه پر ورځ دغه مرکز د پرانستل پر مهال وویل خلک کولی شي د 416 شمیرې سره د اړیکې نیولو له لارې چې دغه شمیرې ته زنګ وهل یا هم وړیا دي د ملګرو ملتونو د پروژو د ستونزو په اړه خپل معلومات شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر هم په دغه ناسته کې د دې مرکز له کار استاینه وکړه او د مستحقینو د تشخیص او له خلکو سره د مرستو په اړه تاکید وکړه. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان غک په نوم د دغه ټولنیز مرکز جوړول خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې یو نوی ابتکار دی چې ځانمن شوی کسان کولای شي په وړیا ډول دغه مرکز د مرستو په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د یونفس ادارې په وسیله په کابل کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر پښتون کې پرانستل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او په دې هیواد کې د بشري مرستو همغږي کوونکې توبیر لینس د دغه مرکز د کار د معلوماتو په اړه وویل
Anyone with a phone
دوی هر څوک کولای شي د ټلیفون لالارې بیل کوم لګښت 416 شمیره ډایل کړی او زموږ همکارانو سره اړیکه ونیسي. دا د بشری مرستو په برخه کې د ځواب ورکولو خه مرکز دی. تاسو که ستونزه وړاندیز او یا هم نیوکه لري نو زموږ له همکارانو سره په اړیکه کې شئ. موږ اساسي نظرونه او پوښتنې هم اورو. د افغانستان تیر سلويخت کلن نورین ته هم په اشاره سره ویل چې دا هیواد له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ خو د وچکالۍ ستونزه هم افغانستان ګواخي. دی وای دوی په بیلابیلو برخو کې په ځنګړي ډول د کډوالو د طبي پیښو د ځانمنو او هغو مېرمنو مشومان سره چې د تاوتریخوالي لامل ځانمن شوی دي مرسته کوي. د راپورونو په اساس د یو ان پی سی د ځواب ورکولو ټولنیز اداره په لومړي ځل د عراق په شمال کې جوړ شو او د نړۍ په کچه د دویم مرکز دی چې په افغانستان کې فعالیت پیلوي ترڅو د خلکو ستونزو رسیدنه وکړي. دغه مرکز د پرانستی په مراسمو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو دفترونو د مسولینو سربیره د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت وزیر هم پکې برخه اخیستې وه او په خپلو خبرو کې د دې مرکز پرانستی یو مهم ګام وباله. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دغه مرکز د پرانستی د هرکلی ترڅنګ د مرستو پر مهال داړو مستحق او خلکو په پیژندنه ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غواګست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه IFM/15 باندې خبرونه کوي. اوس هم اجمل تورمان ته غواګدو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې لیکلي چې د دغه تړون د بیا کتنې پر سر د سپیدار او ملي شورا تقابل پیل شوی دی. ورسپانې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پاواله لیکلي چې هیڅوک نشي کولی د خلکو په استازولۍ د امنیتي هوکړې بیا کتنه وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه نه ده بلکې د یو شمیرو لخوا د شخصي اهداف پر بنسټ مطرح شوې ده. د مطلب لیکوال د اجرایی رئیس پاولا دا هم لیکلی چې د داسې یو تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید شوی وي د شخصي غرضونو په خاطر یې بیا کتنه د هیواد د امنیتي حالات له ښه کېدو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ولسي جرګې په اوله لیکلي چې د دغه سند بیا کتنه د یادې جرګې حق دی. ورځپاڼې لیکلي چې افغانان هر ورځ قرباني ورکوي او دا د خلکو د استازو حق جوړیږي چې امریکا سره د حکومت د امنیتي تړون د نتایجو په اړه وپوښتي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د رئیس په حواله هم لیکلي چې تر اوسه د خلکو استازي په دې سم نه پوهیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د تطبیق په برخه کې څومره کار شوی دی. ځانګړی کمیسیون کار کوي چې په دې اړه خپل راپور له عمومي مجلس سره شریک کړي. د مطلب لیکوال د ولسي جرګې د غړي شکیبا هاشمی په حواله هم لیکلي چې د دغه تړون د شتون سره سره پاکستان په افغانستان توغندي توغوي خو امریکا په دغو تیریو سترګې پټې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په حواله نور لیکلي چې څلور لسیزې کېږي چې افغانستان په جګړو او کشمکشونو کې دی. د جګړې اور لا هم بل دی او د دغه هیواد خلک غواړي چې په دغه هیواد کې سوله او امن راشي، نو ځکه هم باید د شخصي اهدافو په خاطر د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لاله خوشالم د کندهار خبرې کوم. د کابل د فوټبال غوره لیگ سیالۍ چې کومې دي دا شپږ کاله اووه کاله کېږي چې شروع شوي دي. موږ ورور د دې مینهوال یو د دغه سیالیو، او اوس خبر شوي چې دغه روشن چې کوم دغه لیگ کې مرسته کوي کومک کوي دغه وایي د لا ځینې خڅې دي. اوس دوی وایي چې دا لیک پاتو سو دا فوټبال نور نه کیږي. دا ورور به چې دا ولاته موږ دا وایي دا روشن ولات چې کچیر ورور دا تاسو په خپل غاړه واخی هیڅ چاته پیسې ورنه کوي. ورور په خپل باندې تاسو وکړي موږ ورور د دین نه وایي موږ ورور.
السلام علیکم. زه د پرا ولایت بکوا ولسوالۍ خبر کوم. زما دولت څخه دا هیله ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک شته نه مکتب شته نه بل داسې اساس کار شته. زما د ازادي راډیو ته دا هیله ده چې زما پیغام نشي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات پښتنمینه د ازادۍ راډیو درانو اورېدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به وایي. یو ځلې بیا ستاسو همیشنی ګډونوال د ټلیفون پریکه راغلی. نه تنګیوال یم د وردګو څخه. یوه ستونزه زمونږ په وردګو کې زمونږ اکثره کلیوال هیوادوال څه نه ځورېږي هغه د پایو دي. ځکه په وردګو ولایت کې د شپې لخوا د پای کار نه کوي. ټولټولو چارواکو دا هیله کوي که چېرته زمونږ دا په پام کې ونیسي زمونږ به ډېر خوشحاله شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم عصمت څاروان ته وار ورکو چې د مصنوعي هوش و حواس یا ذهانت په اړه باندې تاسو ته یو جالب مطلب وایي.
په امریکا کې د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه په چټکه عامي شي. د اودوبي کمپنۍ له څیړنو سره سم د روان میلادي کال تر پایه پورې به چې څه کم درې میاشتې پاتې دي د امریکا نیمایي کورنۍ د مصنوعي ذهانت ځیرک لوډ سپیکرونه په خپلو کورونو کې ولري. د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه داسې جوړ شوي چې خبرې به ورته کوي او هر څه چې ورته وایست د هغو مطابق به خبرونه، موسیقي، د هوا حال درته وایي او یا به د انټرنیټ له لارې پرې سودا اخلي. دا لوډ سپیکرونه ورځ په ورځ عام کیږي او د ادوبي انالیټکس د څیړونکو مؤسسې څیړنې وایي چې د 2013 تر پای ته رسیدو وړاندې یا په راتلونکو څه کم درې نیم میاشتو کې به د امریکا نیمایي کورنۍ لږ تر لږه یو دا ډول زیرک سپیکر په خپل کور کې ولري. حاضر دمه په سلو کې 2 امریکایي کورنۍ په خپلو کورونو کې زیرک یا د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه لري چې دا د تیر کال د دسمبر په پرتله په سلو کې 4 زیاتوالی شي. همدارس ده هغو پلورنزوی و شمیر خورا دیر شوی چه ده محصول یا سپیکر پلوری. ادوبی کمپنی وی چه لزیرک سپیکرونو چخه کار اخیستل هر کال ده ورتیر کال پا پرتله. پسلو که شپگ اویازیا تیجی او ده دغو سپیکرونو خواندان ده ورزی لشتلجه یو زلور چخه کار اخلی.
تولنیزی شبکه، انترنت، فیسبوک، تویتر، اسمس، لا ازادي راډيو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوې. ملالۍ بشیر توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغې وروسته به بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام خپور شي.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوایی د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. افغان چارواکی وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبه په مخستن په یو پوسټه کې یو پولیس خپل نه همکاران په ډزو وژل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د روانو انتخاباتو په وړاندې ناامني لوی ستونزه وبلله. امریکا سر له راتلونکي اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. د امریکا حکومت پر اتلونکي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر ډیر ضرورت د کمولو پیشنهاد کړی دی. او د روسیې و پوځي څارونکو الوتکه له 14 عملی سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار لپاره دی لا درکه سوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې د ځان وژنې د مخنیوي په تړاو غږیږو. زه ناجیه صفایم او په خبرونه کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح را سره ملم دی. ډاکټر صاحب صالح، ډیره زیاته مننه چې خبرونې ته راغلی. نن به د ځان وژنې په تړاو خبرې وکړو. راځو د همدغه موضوع په تړاو یو راپور چمتو شوی راپور واورئ، بیا راګرځو خبرونې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي دا مهال 9% افغانان د ځان وژلو په اړه فکر کوي. د ځان وژنې د افکارو لوړه کچه د هیواد په جنوب په ځانګړي ډول د دې سیمو په ښځو کې لیدل شوې ده. د دغه وزارت د رواني روغتیا د برخې مسؤول بشیر سروري وایي چې رواني ناروغۍ، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، ناعلاجه ناروغۍ او داسې نورې ستونزې هغه موارد دي چې خلکو ته رواني زیان رسوي او ځان وژنې ته یې اړ باسي. د په دې اړه د ترسره شوې سروې له مخې وویل چې په افغانستان کې د ځان وژنې افکار 9.5% دي. په دغه ناروغۍ اخته زیاتره برخې میرمنې دي. نوموړي په دې اړه وویل
افکار خودکشي د حدود بین 9.5% د بین مردم
په خلکو کې د ځان وژنې افکار شاوخوا 9.5% دي چې لوړه کچه په جنوبي او ټیټه کچه په شمالي ولایتونو کې ده. دا افکار په ټولو ډلو کې شته، خو ډیری په ځوانانو او په تیر په ښځو کې لیدل شوی دی.
د سل کې د چا د سومبلینو نسمه چې د سپتمبر له 10 نیټې سره برابر ده د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه. او په ټول نړۍ کې د ځان وژنې د افکارو پر ضد د مبارزې او په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي په هدف ولمنځل شوه. د نړیوالو شمیرو له مخې په نړۍ کې په هر دقیقه کې 2 یا 3 کسان ځان وژنه کوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي دوی د دغې ستونزې د کموالي او مخنیوي لپاره په 2013 میلادي کال کې د ځان وژنې د مخنیوي ملي ستراتیژي تصویب کړي او نور وزارتونه به ورسره همکاري کوي. خو د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی په هیواد کې د ځان وژنې د افکارو اندازه له وړاندې شوي شمیرې نه زیاته ګڼي. ښاغلی عظیمی زیاتوي
هغه څېړنې او هغه سروې چې د عامې روغتیا وزارت وایي هغه قطعا دقیقه نه دي. د معتادینو په اړه ویلي وو چې موږ په افغانستان کې 5 میلیونه معتادین لرو. په دوی کې معمولا خودکشي لیدل کېږي. بلې ویلي وو چې موږ 1 میلیون ژور خپګان لرو. دا هم واضح ده چې څوک چې په ژور خپګان اخته وي ضرور د خودکشي شی په عمل باندې لاس پورې کوي. بل دوی ویلي وو چې موږ شپږ یا 10 کې افغانان له مختلفو اروایي ستونزو او اختلالونو ځورېږي. په دې اختلالونو کې معمولا د خودکشیو علائم لیدل کېږي.
سربېره پر دې دینی عالمان وایي ځان وژنه په اسلام کې حرام او لویه ګناه ده او د انسان د ستونزو له هوارولو سره هیڅ مرسته نشي کولای. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځان وژنې افکار ځانګړي درملنه نه لري او د ځینې کړنلارو لکه د رواني او ټولنیزو مشورو له لارې مخنیوی کیږي.
روغ
روغتیا در جوان شتمنی به همدیخ پروانه که وابره.
پروگرام تخرغ لای دوستانو نن د ځنوژنې د مخنیوي په تړه غږیږو. په پروگرام کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر حکیم الله صالح زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب صالح بخیر راغلی.
مننه جاخوري. زه هم په خپل وار تاسو ته او د تاسو ټول رادیو همکارانو ته او همدارنګه د هیواد ګوټ ګوټ نه چې د ازادي رادیو اوري سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب صالح. تاسې هم راپور واورېد، افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي چې 9% وګړي د ځان وژنې په فکر کې دي. ستاسې په نظر ولې یو کس ځان وژنې ته اړ کیږي؟
مننه. مخکې دنه چې په دې بحث کې راشو، زه غواړم چې ځان وژنه تعریف کړم. چې ځان وژنه څه ته وایي؟ خپل ځان وژنه د لاتیني کلمه چې ورته سوسایډ وایي یا قتل النفس، یعنی هغه وژونکی عمل چې شخص ځان وژنې په هدف باندې سر ته رسوي دته سوسایډ وایي. چې دا تقریبا د کوم ورځ تاسو ټاکلې و؟ 10 سپتمبر، چې دا نړیواله ورځ ده، او دا د ورلد اسوسییشن فار سوسایډ پریوینشن، دا یو ټولنه ده چې د ځان وژنې د مخنیوي لپاره یو انجمن ده یا ټولنه ده جوړ شوی. دوی په 2003 کې دغه ورځ چې 10 سپتمبر ده د ځان وژنې د مخنیوي لپاره ټاکلې ده. تاسو د سوال پک لزه دا وایم چې فکر کوم چې لږ مخکې هم تاسو نه مواردل د رادیونه ریپورت د وزارت صحت امنه چې تقریبا 9.5% کسان افکار د خودکشي لري، بلکې خودکشي نه کوي، دوی افکار لري. دا کلمه چې افکار د خودکشي او ځان وژنه د دوه فرق کوي سره. یو هغه کسان، اکثریت هغه ناروغان چې په رواني ناروغي اخته وي یا په نورو ناروغي اخته وي، اکثرا په دې کې چې رول لري هغه فرهنګي مسائل او همدارنګه محیطي مسائل او همدارنګه د نور رواني او اجتماعي مسائل په دې کې رول لري، په دې د حالت پر واستلو کې د حالت منځ راسي او د افکار پیدا کیږي چې باید ځان وژنه وکړي. ولیکم امر چې وزارت صحت امي وړاندې کړی دی، فکر کوم هم دسي وره چې دوی 9.5% کسان خو لري چې دوی افکار د خودکشي لري، ولی خودکشي ته تر اوسه هڅه نه کوي، خودکشي باندې موافق شوی نه دی، چې دا اصطلاح به فرق کوي. دا افکار د خودکشي دی ته وایي چې یو کس په ناروغي باندې اخته وي، خصوصا په رواني ناروغي باندې، یا ډیپریشن یا سکیزوفرینیا یا نور ناروغي دي، په هغه اخته وي او په نتیجه کې ځان فکر کوي دا ګرځي چې ځان ووژنه، د دې حالت نه ځان خلاص کا، او په دې نتیجه کې دا یا ځان وژني یا موافقه کیږي او یا ناکامیږي. نو افکار د خودکشي د واقعیت خبر د امر ماته درست کاری چې 9.5% وي، ځکه موږ اکثرا د رواني ناروغان چې وینو دوی په فکر کې دسي د خودکشي یا ځان خلاصون لپاره د خودکشي افکار لري، ځان وژن افکار لري.
ډېر زیاته مننه. دا اوس یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
مننه نجاست صاحب، خو سلامونه، احترامات وګمنه.
وعلیکم السلام.
سلامونه وعلیکم السلام. د وردګ مې باندې چکنه.
وردګ صاحب په خیر راغلی، مهرباني وکړه نن د ځان وژنې د مخنیوي په تړاو غږیږو.
ډېر مننه. خدای ټول مسلمانان هغه کوم خلک چې دغه مشکل باندې وختادي خدای دې ورته صحت مندي ورکو، ورته وجله شي په غوړو. نو خدای پاکم دې ځان وژنې نه وسوت ټول مسلمانان. د محترم ډاکټر صاحب نه مو دغه پوښتنه ده، د موږ یو دوست ملګری دی، بیا نو داسې یوه مریضي ورته پیدا شوې د شپې د خونه زړه په تنګ کې ایم دی ده، او داسې په دغه موسمي بارانونو کې په دغه موسمي بادونو کې دای ډېر ورارکی دوري او داسې لاس پښې هم لړزه کو. نو دغه مو دغه عصبي تکلیف پورې اړه لري یا د رواني حالت پورې اړه لري کنه د خپل مرض کې په دغه باندې ورونو رو کوډر به خوشاله شو.
قدرمن ورور چې سوال کړی فضل هادي وردک، د دې سوال فکر کوم چې دې موضوع په اړه هم لري، ولې لکه لانا په کې واچو چې دا یو لوګت بحث ده چې دا کس یا حد تر څنګ چې ډیپریشن یا خوف جوړ خفګان هم لري، ورسره استراب یا ویره هم لري. نو دا وکتل شي د رواني ناروغي او ناروغي ستونزو د تداوی یا د غو د لپاره مهمه مهمه ده چې خپل ناروغ راشي او خپل حالت بیان کړي، یعنی بل څوک د حالت بیانوي نشي. ډیر د مشکلات ستونزې دي، ځکه چې پر رواني ناروغي کې افکار هم مشکل متزلزل شوی دي، افکار متزلزل شوی هغه کې رفتارونه فرق کوي او همدارنګ په خبرو کې فرق راځي. نو په نتیجه کې رواني ناروغي منځ ته راځي. نو کچېره دغه ورور چې کوم ناروغي لري او د ورور ته بیان کړی دغه ناروغي ممکن دي کې نور هم ستونزې زیات وي چې دا د ورسره توزین او د مشورې نه کړی شي ډاکټر صاحب ته تدابیر وکړي او صحت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب، مخکې تاسو د ځان وژنې د عواملو په تړاو مو معلومات ورکړل. له ځان وژنې وړاندې هغه مهمې نښې نښانې څه دي تر څو مخنیوی وشي؟
دا نوی عمر خي 2018 کې دوی وایي چې روزانه 3000 کسان د ځان وژنې کوي، روزانه 3000 کسان، حتی به ویل چې په هر ثانیه کې 40 کسان ځان وژنه کوي، چې دا عمر کال په کال زیاتیږي او تقریبا اوس خدای تقریبا 1,000,000 تر 1,000,000 کسان پورې په نړۍ کې د کال ځان وژنه کوي، چې تقریبا اوس د ځان وژنې 9 قطار کې راغلي. ځان وژنه یعنی د انسان چې مړ کیږي د مړینې په 9 قطار کې راغلي ده د دې ستونزو، او دا مختلف عوامل هم لري، ولې زیات د دې په نارینه وو کې وي، په زنانه وو کې وي او په نارینه وو کې هم وي. ولې د نارینه وو او د زنانه وو په تناسب سیمه وګورو، په زنانه وو کې زیات نسبت نارینه وو ته، ولې موافقت چې په خپل ځان وژنه کې امکان بي کې هغه په نارینه وو کې زیات وي، چې هغه هم ځان ته مختلف اسباب لري. یو سبب دا کېدلی شي چې نارینه د ځان وژنې هغه وسایل چې استعمالوي هغه د ځان وژنه پکې حتمی کوي، مثلا وسله استعمالوي، ولې زنانه په مقابل کې وسله نه استعمالوي. د ځان وژنې لپاره دوا خوري چې هغه دوا ممکن احتمال اند له منځه یوسي له منځه نسی. مثلا نارینه د خپل ځان وژنې لپاره ځان حلقه کوي، یعنی ځان زوړندۍ په واکه، ولې زنانه د دې هغه دوی کوم تغیرات چې په نارینه او زنانه وکشته وګوي دا عمل نه استفاده نه کوي. نو ځکه په نارینه وو کې آمار د خودکشي یعنی موافقت زیات نسبت زنانه وته.
که په افغانستان کې وګورو دلته هم د ځان وژنې حسي ډېرې دي، په کوم ولایتونو کې اساسي په نظر دغه پیښې زیاتې تر سترګو کیږي؟
فکر کوم په افغانستان کې متاسفانه تر اوسه په دقیق تحقیقات سره په اعتماد کې، یعنی تاسو مخکې هم اوریدل چې یعنی دوه ادارو چې وزا ساتمه او بیا روانشناسي یو استاد هم دوه سره متضاد خبرې کولې چې یو بل سره ردولې، په دې معنی چې یو دقیق امار موږ ته موجود نه دي، ولا ټول احتمالي کوي. یا ځینې وخت په میډیا کې د یو ولایت نه ډېر د امار خبريږي، نو بیا خلک سوچ کوي چې دا ممکن د په هرات کې ډېر زیات، لکه چې هرات کې همیشه د ستونزې ډېر زیات په تلویزیونونو کې ویل کیږي چې په هرات کې دومره ځان وژنه وشوله، دومره ځان سوځونه وشوله، نو دا بیا خلک وایي چې دا ممکن هرات ذاتی، ولې او می شکل باندې مشخصا معلوم نه ده چې کوم ولایت کې ډېر زیاتی. خود عمومي اسباب چې کوي مویل چې هغه ټولنه کې چې ورسته پاتې ټولنه وي دوی کې دا امر زیات وي.
ډېر مننه اوریدونکو ده د پښتون اخلو مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ.
مننه کوم نه ځانې تاسو دې سلامونه په لومړي قدم کې دا تاسو درنه مرمتہ او د ازادي راډیو ټولو ګلونو زړه ترنځي او ریږونکو ته سلامونه ونې کیلې کرامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما نوم خپلواکم د فراه ولایت يم، دمګړې د هرات ولایت زما تر کوم ګرانې پورې.
خپلواک صاحب، خرغلې خبرونه ته نن موږ پروګرام ځان وژنې مخنیوي ته ځنګړې کړې، تاسو سره کبښتنه مهرباني وکړئ.
بله، نو ګرانې خورې، ځکه خدای پاک دې ټول ځوانان ته دغه څه کوونه دي کورونه دي، خدای پاک دې ټول هم دغه ځنوژن کې و دې لا ته وساتې، ځکه چې دا یو ډېر ناوړه مرض دی. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه، ځینې رواني تکلیف لري، کله کله زه خپله داسې دی خلک مې تنګېږي، مونږ دا اراده مې نه ده کړې چې دغه د ځان یا خدای نه خسته یا ځان مرکم یا څنګه یا ځان وژن ته ځان مجبور کړم. نه، خدای دې دا ورځ نه راوړي، ځکه انسان د په ژوند کې مشکلات راځي، پر هر انسان باندې باید ډېر او څلېڅه کار واخلي، د ډېر نرم خپل په کور کې باید خوشحاله اوسي، هغه بغیر د کور ملګرو سره هم دی باید ځان خوشحاله احساس کړي، خوشحاله وساتي ځان. نو د ډاکټر صاحب ته مې دغه پوښتنه ده چې کله کله پر ما باندې خپل دغه حالات راځي، مونږ را ایا دا مې نه دی کړی چې خدای نه خدای د څه وکړم چې یا ځان مرکم یا د څه، نه دې ته مې هیڅ مجبورت، کله کله همداسې په ما باندې راځي چې دا د څه علاقه کې د ډاکټر صاحب مې دغه پوښتنه
مننه. مهمه پوښتنه ده ډاکټر صاحب، جواب کې مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه. ځینې اصطلاحات دي په طبابت کې، خصوصا په رواني ناروغۍ کې ویل کیږي چې یو خودکشي د سوسایډ جوړ توي ځان وژنه، او یو بل حالت ده چې هغه ته سوسایډ اټمپټ وایي، یا قصد خودکشي، یو کس قصد کوي، ممکن موافق شي ممکن موافق نشي، دا هم ده. یو بل حالت ده چې د غرور وایي چې د سوسایډ ایډیشن وایي، یا د سوسایډ فکر، یا د خودکشي فکر. دغه ورور چې دا په خودکشي فکر کې ځینې وخت کېږي، ځکه ځینې حالات چې د خپل حالت وګوري چې فکر یا خلق د ده ناراحته شي، یا وایي چې دا ژوند بالاخره څه مانا، او بالاخره فکر نارامه شي او خفه وي، ډپرسي زړه یې په تنګ شي، نو دا ژوند ورته په تنګ سي. بیا فکر کوي چې ولا د دې نه بل لاره نه لرمه، هغه هم وایي چې ولا ځان ووژنم. دا فکر ده، ولې دا خپل عمل نه اجرا کوي؟ ممکن د ده دغه د اسلامي یا دیني ارزښتونه چې دا په یقین او عقیده لري، ممکن دا دې ته منع کړي چې فکر یې ولري ولې ځان ونه وژني. نو دا ورور چې دا سوسایډ ایډیشن لري، فکر د خودکشي لري، ولې خوشبختانه دا دومره مشکله خبره نه ده، خو بیا هم د خطر وړ ځکه ده. باید خپل تدابیر وکړي، باید مشوره وکړي د رواني ناروغۍ ډاکټرانو سره یا روانشناسانو سره، ترڅو دې فکر نه هم خلاص شي.
بل اوریدونکی مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نا تاسو سلام او د خدای مېلمه ته درنه درنه سلام نو ما هیل لرم دې ډېر او خوشاله ده چې دغه دم الله زغلې سره په سر پاتې یم. ډېر مننه نن د ډېر څه موضوع راځي چې دا واکن هم کتاب باندې دا هغه څه چې مزار ولاته چې د نور ولاته څه دې ډېر دې البته یعنی تاسو مې رحمت کړئ تاسو به او چې بیا دا مثلا ډېر دې ما هم پاره کوي د روانه مرزې څخه د خدای هر مسلمان او فاتي او نو یو خپل نه ولا یو ملګری مده هغه نو چې یعنی دا کا څه چې تاسو مور وايي یا نو ځان مر کوم دا فکر ورته ورسره کوي چې هغه وايي چې یعنی دغه دا فکر کوم چې هغه دنیا خو د خپل خون نه خپل غاړه ده وایي چې تاسو ته مو نه یا په مرګ یا څه برابر سو مرسته وایي نو هغه د فارا کوي چې رڼا پر واچي
چې د ځانوژنه کې رول لري هغه مذهب ده. دا کتابونه وایي چې دا الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، یعنی په کتابونو کې وایي چې هغه څوک چې دین ولري په حساب خصوصا اسلام مسلمانان نسبت نورو دینونو ته ځانوژنه په کم ده، او دا ریسرچ هم سوی ده چې په ځانوژنه د اسلامي ملکونو کې نسبت نورو ملکونو ته هغه کم ده. او علت هم دوه شان خي، یعنی د کې دوه خبرې دي. یو خدای وایي چې اسلام مطلقا منع کړی ده، کله چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي چې ولا تقتلوا انفسکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، یعنی تاسو خپل ځان مو وژنئ، الله تاسو باندې رحیم ده. بیا ورسره بیا هم تاکید کوي، ورسره تاکید کوي وایي وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، موږ به زر دته ور نصیب کو، وکان ذلك الله يسير او ذكر الله ادري اصلا ده. يعني قالت الله مطلق معنا كده، الله كلمه شده ده مطلق نهي ده، يعني الله معنا كده مسلمانان دين چزان وو وجني، او بیا ورستوي کچر دا کار چا وک تاکید نوای کچا دا کار وک نو الله به ورته بیا عذاب ورک، یا هغه عذاب هغه ور چې الله ته بدل آسان ده دغه ور. نو ز بیا هم دا وایم چې الحمدلله مو مسلمانان یو، او کوم موانع چې هغه دی مو دین موانع دي، دې ته موږ هڅه وکړو ترڅو په هر ډول مشکلو کې موږ وکړو. او دوم علت ده چې په قران کریم او په حدیثو کې الحمدلله موږ ایمان لرو، په دې کې واضح موږ ته د خپل ستونزو لپاره د حل لارې خودل شوې دي، حتی امیدواری ورکړل شوې ده. کله چې موږ تاسو وایي کله چې وایي چا باندې مصیبت راشي، قالوا ان لله وانا اليه راجعون، دا به وایي موږ د الله یو او الله ته رجوع کوو، ان په دې باندې ځان مطمئن کړي. او ماشاء الله په صبر باندې توصیه کړې ده چې تاسو صبر وکړئ او صبر ته الله جنت ورکوي. نو دا هغه اسباب دي مسلمانانه کې چې الحمدلله دې ته موږ منع کوي ترڅو د خپل ځان وژنه د ستونزو نه، او کله چې تنګسیه مو بندل شي د تنګسیه مقابل کې مقابله وکړو او بالاخره ځان ترې وژغورو.
مننه دوستانو، نن ورځ خبرونه د ځان وژنې مخنیوي ته ځانګړې ده، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. راځو دې ته چې ځان وژنه یوازې اروایي ناروغانو ته بيخي کنه، نورو ته هم دا ستونزه بيخي.
او می شکل باندې ځینی اسباب دي چې په جنوژن کې رول لري، یعنی د جنوژن تقوی کوي یا هغه حالت زمينه ورته مساعده وي چې هغه هم د انسان رواني او اجتماعي حالت ده، د انسان فرهنګي حالت ده، د مذهبي حالت ده. خوشبختانه موږ تاسو په ټولنه کې چې ټول مسلمانان یو، دا حالت موږ ته ډیر مطمئن حالت ده. او د ترڅنګ بعضي اجتماعي حالت هم ده، هغه کسان چې مثلا مجردي او نسبت متاهل کی مجرد کی د خودکشی علائم ډیر زیات دي، او امکانات ډیر زیات دي. دا ځکه چې مجرد متاهل فکر کوي چې ما سره یو بل جوړه هم شته چې دغه ژوند شاید تبا کمه، یا هغه میندې چې هغه اولاد ولري هغوی کې د خودکشي عمار ډیر کمی، ځکه چې هغوی امیدواري در لري چې ولکه زه مړ شم نو اولاد مې څوک واغه کي، نو دا هم یوه موانع ګرځي. دا یو بل بل تصویر چې رواني ناروغي، د رواني ناروغۍ اکثرا رواني ناروغۍ د ځان وژنې کې ډیر رول لري، خصوصا ډپریشن چې موږ تاسو ورته وایو، ډپریشن یو ناروغي ده رواني چې دا هم په یعنی د خودکشي امارو کې ډیر زیاتوالی ذکر راوسته ده، چې د خپل ډپریشن زمینه دته مسایده چې انسان خودکشي وکي، او د دې ترڅنګ باندې نور ناروغۍ لکه سکیزوفرینیا چې تقریبا په ځوانانو کې وي، یعنی جنون جوانی سره ورته وایي د ځوانانو کې لیونتوب ده، دا هم کله چې هغه کسان چې مجرد وي او یا سابقه د خودکشي ولري دوی کې د امار زیات دي، دا بل ناروغي ده. همدارنګه هغه کسان چې په الکول یا نورو مخدره مواد باندې روغ دي، دوی کسانو کې امار د خودکشي تقریبا 15% زیات ده. او همدارنګه نور شخصیتي اختلالات کوي، استرابات یو نو بل ناروغي ده. هغه کسان چې ترس د اجتماعي لري، یعنی کله چې ټولنې ته وځي نو یو قسم ویره لري چې ولا څوک مې ورنه کې څوک مې لمنځي سي، دا کسان هم بل اخره غوړي چې د ژوند نزن خلاص کی، ځکه دوی ژوند همیشه په انزوا کې وي، دوی ژوند اجتماعي نه وي، بل اخره دوی غوړي چې لمنځي شي. او ډیره مهمه خبره ده، هغه کسان چې په کورنۍ کې د خودکشي ترشه ولري وګوي کې، یعنی ارشاد ډیر مهم ده، ممکن د خودکشي هغه پکې زیات وي، امکان زیات وي، چې دا هم باید په نظر کې ونیول شي. څوک چې په خپل کورنۍ کې مور او پلار یا کورنۍ کې څوک خودکشي کړی وي، نو د نور کورنۍ سره باید ډیر احتیاط نه کړو وخصل شي ترسو دوی خودکشي ته لبنونوي. د ترڅنګ جسمي امراض هم د خودکشي کې ډیر رول لري، لکه ایډز، لکه سرطان، لکه نور هغه مزمن ناروغي چې دوی بل اخره انسان وایي چې نور بل اخره ژوند مې څه شو، ژوند لذت نه اخلي او دوی په خودکشي باندې لاس وي.
یو بل اوریدونکو به وخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري.
وعلیکم السلام نازیا صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ته کار کوم کول زده کوم تاسو.
وعلیکم السلام.
تاسو درنه مېلم واقعات په اتو د قران هم پوهیږي. ډاکټر صاحب واقعات ولې تاسو نو د بخاري صاحب پښتون هم جوړ ځان. زما نظر خو اول خو بزایم زما نظر خو کی ورکه ما باوجود چې دا کتاب قران وايي تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دام راغل شيء او بابا زي قالي ولا تقتلوا انا خلاتي بريدي ولا تقتلوا انفسكم راجي بابا زي قالي ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق يعني فيش دخل اولادهم الوجه والتخطيط والقيمتي لدي ما وجهي ان وقت قريش كبا على فوشي جهالت خرافات لواجه صد عمل خپل نوري په جوب په ځکه ژوندۍ شخواله ما په نظر ځانوزه خو په اسلام کې مرتد او ناروا عمل دی، خو یو نو ځانوزه چې کیږي لامل بل شی هم دی، هغه شی چې خپل په نکاح نه خوشي د مور د پلار یا د ماما یا د کوه باری ودل ودوتی هغه خو کې دا خبرې دي په خصوص کې دا خبرې دي یا شی چې ایو ان پر شکل خرڅ یا هغه شی چې په مظلومانه تور په څور کول کیږي د ظالم قرباني کیږي د ظالم د تل او یا هغه شی چې په تم شین کې ودی دی دا مېری مې نه خو چا مصلحت پر سره لې دي نه کړی چې په خپل وخت کړی په هغه خلکو چې دا عمل دی دی په خدای دی چې دا عمل نو زموږ سره ورک شي د ترڅ سره پر سره دا ده یو خدای شار مخلوق دی، بل د قرا او د بیاس او د قصباتو مخلوق دی، فکر نو کوي چې په دغه بار کې علما مسؤلیت لري او رسفي هم مسؤلیت لري چې په دغه بار کې څه ناڅا غاهي ورکول شي. زما په نظر څه ناڅا غاهي نه دا ورکول شي، یعنی هغه په هغه ټول شي په هغه رقم چې هغه په هغه باید ورکول شي، چې تاسو وایئ چې دونه سم ده سمبوسیه لسمه د سپتمبر تر اوسه ما ته نو معلومه چې زه څه د رادیو دایمي همکار یم، نو فکر نه کوم چې اګایي مخلوق زنه زور کول څه د مسؤلیت چا دی.
مننه د دې خبره واقعا ټول دقیق نظرات هم دقیق او د خبرې هم دقیق وي. همدا خبره د دې سکه د 2013 شعار هم ده،
بالکل
د دې 2013 شعار په همدې ټولنې 13 سپتمبر باندې دوی ویل چې ورکینګ ټوګیدر ټو پروینت سوسایټ، یعنی په خپل لاس سره ورک وټول یو ځای سره کار وکړو تر څو خود ځان وژنه لمنځه یوسو یا لمنځه وړنه ورکی، یعنی مخنیوی وکړو. او دغه ټولنه چې جوړه شوې ده او دا ورځم چې ټاکلې ده په دوه هدفونو باندې ټاکل شوې ده، دا ورځ په دوه هدفونو باندې ځکه د نوم چې خدای شوې ده چې د نړیواله ټولنه د سوسایټ د ځان وژنه د مخنیوي لپاره دا ټولنه جوړه شوه. دا ټولنه چې جوړه شوه په دې دوه هدفونو جوړه شوه، یو هدف دا ده چې ترڅو اویرنس یا آگاهی عامه یا عامه پوهاوی د دې پاک لبانی پوک چې ولې ځان وژنه منځ راځي، یو په دې هدف باندې. او دوم هدف دا ده چې ترڅو خلکو ته تعلیم ورکړل شي چې ځان وزنه کوم اسباب لري او د دې لپاره باید څوک لرل شي. نو په دې هدف باندې دا واقعیت خبره ده چې دا د نه تنها د علماو بلکې د هر فرد په مکاتبو کې د معلمینو وظیفه ده، په جوماتونو کې او په د امامانو وظیفه ده، په کورنیو کې په کلینیکونو د ډاکټرانو وظیفه ده او په کورنیو کې د مشرانو وظیفه ده، تر څو په خپله کورنۍ کې دغسې ناروغان چې پیدا کوي خصوصا چې د ځان وژنې سبب ګرځي. مثلا اکثرا مشکل دغه ده چې د خلکو عامه پوهاوی په قرو قصباتو کې دوی د رواني ناروغیو عامه پوهاوی بیا هم کچه ټیټه ده، خو خوشبختانه چې د نظر د اوس وختونو کې بیا هم زیاته شوې ده، خو بیا هم زه کافي ورته نه ځکه نه بولم چې بیا هم داسې ناروغۍ شته چې رواني ناروغۍ چې اصلا څوک ورته متوجه نه وي او بالاخره کله چې ناروغ ځان وژنې ته هڅه وکړي او ځان له منځه یسي بیا ورته هغه تشویش کوي چې ولې اخر ناروغ و. نو د ما هیله د اورېدونکو نه دا ده چې کوشش وکړي کله چې په کورنۍ کې هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته وي، یعنی کله چې دوی انزوا کې واقع وي خصوصا زنانه وي یا تناسلاتي کې یا کوشش کوي چېرته منځوي پات شي یا هم خفګان وکړي یا ټولنه سره اجتماع سره یو ځای کارونه کوي او یا هم په نورو ستونزو باندې اخته وي رواني یا پرخاشګر شي یا ناراحته شي یا همیشه د خبرو تحمل نه لري، نو دا د یو ناروغ په شکل ورته توجه شي او بالاخره د ډاکټر سره او یا د روانشناس سره د مشوره وکړي د دې ستونزې حل لپاره دې هڅې وکړي تر څو د دغو ناخوالو نه او د دغه مصیبت نه نجات پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. سالی، آیا دوامدار ډیپریشن یا ژور خپګان هم انسان ځان وژنې ته هڅوي؟
ما مخکې ویل کنه د رواني ناروغۍ په قطار کې اولین ناروغۍ چې هغه د ځان وژنې سبب ګرځي تقریبا یعنی درې نه تر دولس ځلې د خودکشۍ هغه علت زیاتوي. یعنی که څوک یا فکر ولري چې دا د خودکشۍ لپاره هڅې وکړي، که چیرې دا د ډیپریشن باندې اخته شوي ممکن د ده دغه د خودکشۍ هڅې درېونه تر دولس فیصده پورې زیات کړي. دا په دې معنی چې ډیپریشن خپله د خودکشۍ سبب کیدای شي، ځکه چې هلته علما هم تحقیق هم کړی ده چې په انسان په وجود کې یو قسم مواد دي، کیمیاوي مواد دي چې هغه کله کم شي او هغه بالاخره د دماغ په مایعاتو کې هغه مواد میټابولایټ ورته کوي، چې هغه کله کم شي نو بالاخره د هغه د خودکشۍ حد زیاتوي. یعنی دا په سویډن کې په یو پانتون کې تحقیق شوه چې په سلو کسانو کې چې دوی خودکشي هڅه درلو لري او هغه کې تحقیق وشوله، کله چې دوی دغه مایع د سیسف معاینه کړل هغه کې معلوم شو چې دغه مواد کمبود پکې موجود ده. به ویل چې یو علت دا کېدای شي چې کله دوی په وجود کې په دماغ کې په مغز کې یا د اعصاب په حجرات کې د مواد کم شي نو د دې خودکشي امکانات نور هم زیاتوي.
ډاکټر صاحب، څنګه کوی شو چې لزان وژن یو څوک کغه کورنۍ کې په ټولنه کې وژغورو؟
په دې کې خو یعنی که دا شهر د 2013 متوجه شو ټول سره لاس ورکو یو د سره کار وکړو بل اخر به موږ د ځان وژنې نه مخنیوی کړی. د دې ترڅنګ په کورنیو کې هغه کورنۍ سیستم باید جوړ شي، مشکلات باید هغه ستونزې چې موجودې دي کورنۍ کې هغه لامل دیده شوی ده چې یو شخص باید ځان وژنه وکړي هغه باید له منځه لاړ شي. هغه ناروغ کسان چې په رواني ستونزو باندې اخته وي هغه د رواني ناروغ په صفت باندې وپیژندل شي او بالاخره هغه ډاکټر ته ورول شي او دغه لپاره تدابیر د حل لارې وکتل شي او بالاخره دغه لپاره تدابیر او درملنه وشي. همدارنګه هغه کسان چې په جسمي ناروغۍ اخته وي همیشه هغوی باید په چون دوی هم غواړي چون ژوند نه بیزاره دي، دوی نه غواړي نور ژوند وکړي، دوی ته باید هغه د انزوا حالت له منځه یوسي. خصوصا د آمار او ارقام ده هم خي چې ځان وژنه د 50 عمر نه چې د شخص عمر زیات شي هغه کې ځان وژنه زیاتیږي، خصوصا په نارینه وو کې د 50 کلونو وروسته چې شي او په زنانه وو کې 55 کلونو چې عمر زیات شي دوی کې ځان وژنه آمار زیاتیږي، ځکه دوی په انزوا کې واقع کیږي. خو الحمدلله د متشتولنه کې دا شی نشته. مو په ټولنه کې کله چې خدای سپینسر شي او که خدای سپینګری نارینه سپینګری شي نو دوی بیا هغه د عزت مقام ته رسیږي. نو بل اخر هر څوک قدر کوي عزت کوي، هر چاته په ټولنه کې راغواړي په خاص مناسباتو کې راغواړي، نو دا افغانستان کې دا مسله حل ده. بل هغه کسان چې الکول نه استفاده کوي یا مخدره مواد نه استفاده کوي د دې لپاره باید هڅه وشي تر څو دین خلاصي ومومي. دوی هم د ځانوجن لپاره ډیر آماده او تیاری کچې دین د حل لري پیدا نشي ممکن دوی هم ځانوجن منو کی. بل په دې کې دولت هم رول لري چې د بیکاری کچه په هیواد کې کم کی، همدارنګه د فقر کچه کم کی، هغه کسان چې په ستونزو کې اخته وي جنگ هم د لامل ګرځي. هر کس تاسو ووري چې کار اوریدونکو مکتوب دی چې ژوند نن جوړ تور د چاته له وطن نه ووزه، دوی په دې نتیجه کې وایي چې ځکه چې دوی ژوند نظر تور ده، ژوند نور څه مانا شو، هر ورځ جنگ قتل کشتار. نو دغه هغه شان دی چې د مخنیوي لپاره موږ کار کولای شو.
ورسته کې ډاکټر صاحب ستاسو پیغام اورو، هغه کسان ته چې د ځان وژنې په فکر کې دي،
هغه کسان ځان وژنې فکر کې کوشش دا وشي چې قدمونه اوریدونکو نه د هیله کو، او څوک چې په کورنۍ کې په داسې ستونزو باندې اخته وي عاجل نه دي، دغه سي ناروغان، دغه سي کسان یا که خپل په دې مندستون زبان دي اخته دوی د مراجعه وکي ډاکټر ته او یا هم روانشناس ته ترڅو د سره مشوره وکي او د غستون ز لاملونه پیدا شي او بل اخر دغه بل حل لري پیدا شي. او همدارنګه هغه کسان چې ځان وژنه باندې قصد فکر کړی یا قصد کړی او په خپل قصد کې ناکام شوی، نو د دې کسانو لپاره ضرور ده چې دوی لپاره باید ورنه دوی راتون کې ورنه رټل شي او یا ورته تانه ورنه کړل شي تاسو کار کړو مړ نه شولې او یا نور خبره ورته نه کړی ته بل اخرت آینده لپاره بیا هم د زمينه مساعده نشي چې ځان ووجني.
ډیره زیاته مننه دوستانو خبرونه هم د غلطه پای ته رسیدي. په پروګرام کې د رواني ناروغي متخصص ډاکټر حکیم الله صالح و چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب صالح یو نړۍ مننه.
مننه
او ریدونکو لته سي هم ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهیروي زموږ د الله پامن.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.